شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو قیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونې درته وړاندې کړو چې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي دی شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې دی د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی. خو دې زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو وغږېږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیه قمندانې ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
دوی
کله چې د حواله لارې اکمالات راورسېده جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کومنډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حملې کړي دي. میرویس مرزکوال همداراز یادونه وکړه چې وسلوالو مخالفین ته هم په دې جګړه کې تلفات اوښتي دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وې کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلي جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانی وایي د لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث ول خفګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینسټین او ایټالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړې وو. سپینمانی په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینسټین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو. او نهه دېرش کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسسې کارکوونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنو مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکړه.
د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په سرمشري کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټر او کشتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروسته پیښه وه. ګومان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 21 کلن سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د ده همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس یا بد محکوم کړي. سارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې 8 کلن زوی یې د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبې په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوي چې 3 تنه یې وژل او د 260 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. خبرونه ملا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله واوسي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دی. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نامه خبروو. په کوټه کې له 3 ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډلې ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلې د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرشتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. لا آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discuss the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. د خو امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوټ شورمن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روانې دي. له اغلې شورمن سره صفي الله ستانګ سي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغو پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو لخوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو کې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېرې هڅې وي او ښه پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ چاودنې کیږي، انتحاري حمله کیږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that there sometimes emergencies overtake what has to be done.
زپو هرم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
take part in that peace process and to have their voices heard and to allow them to contribute to that peace.
In this kind of situation, what will be the commitment of NATO behind the
پداسې حالات کې بد ناتو هورسوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
Our specific the NATO mission resolute support mission that we have here since the beginning of the year is a train assistant at
I زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پروازونه تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د ښځینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجاربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
For the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنی پورې اړه لري. د شذو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنی لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت په نیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بل خوا ورځ تر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغه حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغه سختو او خرابو امنیتي اصلی لامل
څه دی؟ سچویشن از ګوینګ ټو بی ورست. واټس دی مین ریزن بیهایند دیس ټف کنډیشنز؟
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که څه هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر وکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د خزو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان استاسي ماریوټ شورمن واچې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې مؤسسې چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې مؤسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچېرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم د اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولی شي. څومره چې ژر کېدای شي یاد کمیسون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپل څېړنې پیل کړي، څو پروسه
اصلاح
شي. ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکریه بارکزی په مشرۍ رامنځته رامنځته شو. خو د شکرې بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست له کلک غبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی ده یاد رئیس ډېر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران نو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسون په رئیس باندې توافق ته رسېدلی دی. د کمیسون لپاره رئیس ډېر ژر معرفي شي او د رئیس تر معرفي سمدستي وروسته به په سبا باندې د کمیسون اوله کاري غونډه جوړېږي ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بلې سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلي سپین غر ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځان باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنج شنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوی فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر د خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخوندې بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یوه میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم الشان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د پلاوی لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارلې شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلي هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولی شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومورېدل چې په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خدا چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف دی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي او وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه پرې نور حال راکوي.
د بل خلای د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په اختصاصات موینه کې د شمال له 15 ولایتونو څخه څه باندې 2000 تنو ګډون کړی دی. د بل خامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې دا ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لرو پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لرو پرتو سیمو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې علت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ دا اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع په اړه داسې وویل:
2000 تن از جوانای
2000 تن په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه آیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه 200 تن
کامیاب شول.
د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تن د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 500 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 500 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 500 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سالاري او لیاقت په اساس د انستیتیوت ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د ترسره کېدو په اړه خوشحاله دي او وایي چې خوشبیني ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافي واوسي.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کیږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روحلانوري راکوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاده پروژه س موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو ورخت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کاري پیل شو.
د باندې به 130 میلیون افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلی دو موده اتلس میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په اتلس کاري میاشتنو کې تکمیل شي. دا
برېښنا ریاست لخوا والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیتري برېښنا کار اخستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلې چاپیریال ګندکیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښتي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون کانتیو د مرکز او شیدون دی خلک دی نه ډیر خوشاله دی. نو د درک پروژې سره لږ د ځنګل وال بند کمیږي او ور سره دا کوم چې د ځنګل د نورستان پلا د نقصان رسول یاري به هم لږ مخنیوی بکیږي.
هغه وایي د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د پاکستان د صدر اعظم د هغه سفر په اړه رپورټ راواخلو چې سعودي عربستان ته یې کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپلمنځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې پر ورځ سعودي عربستان ته تللی. د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همداراز سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدراعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هېواد پارلمان د روانې میاشت په 15 نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپیان کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا یې د هغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له ازادۍ راډیو نه واورې. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله به هماغه عراقۍ ډله وي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې سربېره هم دا ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواښ وبلله. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. اوس مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د کوټې څخه یو رپورټ راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته تلونکو بسونو چلونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټه او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټه پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې 9000 ګنجي اډې ته ولېږدول شي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پریکړې سره مخالف دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولې دي. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازای په دې اړه وایي:
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دي هغه بازار ته راغلي، هغه اسپیټال لراځي، هغه سیول سیکریټ لراځي، دوی هغه شهر له شهر ځخه لري پر بای پاس باندې بندي. له ژوب ځخه کرایه 4500 روپۍ ده او لازارګنج ځخه تر بازار پورې 1500 روپۍ اخره. موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکا او روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغو بسونو کې کوي او له کوټې ډېر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل او هره شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسېږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمن راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم عجبالقیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض را سره دی، جاڼي سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډي نه ځي، بل دغه ټوټې واس نه لرو، ډېر مشکلات، باید دا ارتا ختم شي، باید دا خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغه مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړېږي او نه پوهېږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دوه را تللی یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چا ته دوایي وکړم؟ والله که مسافر شي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، اوس دلته بسان هم نشته. نو
له کراچۍ د فلایټ چیرته دی؟
سعودي عرب له زه خو ساراسې ګرځم، والله که شی شته نو موږ هریان یو چې په شش کې ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خواته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پشین راغلي، نن درېیمه ده، په پشین کې مرتال دی، زنانې را سره دي، بسان دا دی، ارتال دی، نه وځي نه شی، د چوډي وس موږ نه لرو چې په چوډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلي، پرون داسې ارتال دی، پرون سا راغلي وو، موږ دا وایو بس بسان خلاص شي، لاره خلاص شي، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسېدونکو او هزارهګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تفتان کې د هزارهګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجو بایپاس روډ بند دی، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښوره خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
ازادي راډیو د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه له خوسته د ځوانانو بوختیاو، ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامل اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی. په پیل کې مو دې خپرونې ته خوراک لاست وایم او خپله لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیاو خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی خمس روحیتونو پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید ووایو چې له بده مرغه کوم دغې نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه دی راغلی، ځکه اوس هم دلته نسبت پخوا ته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې په پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپل مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي هغه مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته څه راولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفریه په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه قدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولی شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوې څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالي کېږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نهادونه وي یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټولې خویندې دي په د ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمینه د کار برابره شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه په ریاست کې دی بوختې دي یا هم د ښځو په ریاست کې بوختې دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمینه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې هم تر اوسه پورې زمینه برابره نه ده. خور
همدا خبره چې تاسو داونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، یا معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات و فرهنګ ریاست کې او نور ریاستونه دي، ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی والتیا زیاته شي فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته؟
مننه. یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نشي کولای په ټولو مرجعونو کې مثلا وظیفه اجرا کړي او خپل دندې ترسره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د ښځو لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق اولاد د مېرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پورې موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحاتي دریلي طریقه کې په خوست ولایت کې موږ ډېری خویندې مثلا نورو ریاستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پورې دی نه دي توانېدلي چې هغې ته دینې په ښو نومرو باندې کامیاب شي، ځکه چې زموږ هغه ریاستونو کوم کارکوونکي چې دي کوم چې په راس کې قرار لري نه غواړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي. نو دا هم زموږ ستونزې دي په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ په خپله لیدلې دي. دوه درې کاله مخته یو زموږ خور وه، دغې یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نه نوي نمرې یې وړلې او یو بل ورور و اته نوي نمرې یې وړلې، د زموږ خور ناکامه شوله او دا ورور زموږ په هغه وظیفه په هغه پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تعصب خبره وه او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې ناامیدي وښودله. نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي ښځه او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پورې هغه خبرې او هغه وعدې چې ښځو ته ورکول شوي تر اوسه پورې پلي شوي نه دي، نه دولت پلي کړي دي نه نور نهادونو. د ښځې لپاره سمه ده چې وایي چې مثلا ښځو د نارینه سره یو رقم حق لري، تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی، همداسې حق چې باید موږ ته راکړي او داسې حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه تر اوسه پورې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لرئ چې هغه خویندې تحصیل یافته یا لږ تر لږه دولسم سمنه فارغ شوي یا د څوارلسم سمنه فارغ شوي انسټیټیوټونه یا د پوهنتونونه فارغ شوي، هغوی لیوالتیا ولري کار وکړي او دوی لا تر اوسه پورې دا فرصت نه یې موندلی چې دوی جذب شي؟
بالکل پلسګونی خزه مونږ لرو چې دوی غواړي چې مثلا داندې ترلاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پر ندی توانېدلی ځکه چې مونږ داسې ځای دوی دپاره مثلا نه دی موندلی که بیا یا مو زموږ ورونه زموږ سره کومک نه دی کړی تر څو زموږ خویندې حق اولیا زموږ خویندو ته باید ورکړي ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ښځې ته ډېر ضرورت دی نسبت د نارینهونه چې باید د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپله په جامعه کې کار وکړي او په خپله خپل د افغانستان په پرمختګو کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوسه پورې زموږ میرمن نه ده توانېدلی چې همدا رقم ته مثلا لکه سرکم ته چې اعلانات ورکوي سرکم ته چې مثلا دولت غواړي سرکم ته چې قانون جوړېږي تر قانون د هغه لاندې د دوی لپاره کار اوسه پورې زمینه نه ده برابره شوې موږ لستونه لرو زموږ خویندې همدا غواړي چې په ټولو ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي یا هغه همکاري چې باید د ښو میرمنو لپاره وشي تر اوسه پورې نه دي شوي
مننه نسرین احسانی خور همدا پوښتنه که زه له تاسو نه وکړم چې خویندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا هم زموږ په خوست کې داسې خویندې شته چې هغوی لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدودو ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي خویندې
لیوالتیا لري چې په هر اداره کې دی کار وکړي خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابره وي د کوم اصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خویندې دوی د کار زمینه برابره کړي ښځې کولی شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لس نفره سړي وي یوه نفره ښځه وګماري هغه اداره کې چې لس نفره سړي دي اقلا درې ښځې باید په هغه کې وګمارله شي چې د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوي وي نو دا شیان باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خزو ته څنګه ورکې چې ټول دې نارینه وې دره ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګ کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خزه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا سي نه چې هغه کې ټول سړي وي ونه فره زنانه وي بیا لګ مشکل تم مې کې
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې دوی هم دا سکتور یا معرف خو خي چې تعلیم تربیه پانځي دا او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت پخوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توپیر راغلی
خو صاحب ما مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې خویندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړي دي چې یا تعلیم او تربیه یا او یا صحت یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي نو که د نورو ځایونو کې د نورو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هېڅ مشکل ښځو دپاره نشته دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولی شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په ښه هغه ونه کوي په سطح جگہ نه وي ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دی نه
کوشش
کوي د سړی د نارینه سره سم دی کار کولی شي مقصد چې دی ته ښه زمينه برابره
مننه کوم راځم د خبرونه په دې برخه کې غواړم د اسماعیل حقمل پوښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په دې ورستیو کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورنه څرنګه ده
ځوانان په دې ورستیو کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوي ده خو هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډه اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي که مدني حرکتونه دي او که هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي سم د وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شول چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانانو چې دغه واحد سوال دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیره لیوالتیا وښودله او هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدله شوله اکثر وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان را مخکې کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډېر داسې لیدل شوي دي چې ځوانان مثلا د معیوبینو لپاره یې بس پنر ټوله کړې ده همداشانې هغو ماشومانو لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابره نه وه دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم
زمینه ورته برابر شي.
خپل څه د تاسو چوي چې په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې د خوځ د ځوانانو ونده د په خپل پرتله باندې خښه وي ده. د مدني حرکتونو چې دي د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښت هم د ځوانانو سره ده. کدا سده چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي بیا ځوانان د دوی ملاتړي دي په هغه بهیرونو کې برخه اخلي.
کوي 50% به وي 50% به د دوی خپل نوښت شي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثرا لکه ما مخې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایده خپل ځوانانو کړی ده. همداشان د نیالګیو کینول کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو تر سره کړلو چې هغه خپل د ځوانانو په نوښتو خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډیرو منابع ته اړتیا ولري او یا په ډیرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت ښه وي هغه په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي. نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي. نو اکثره ځینو پریکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حقمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده هغوی کمه برخه اخلي هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته هم د شبکې زنان زغره یم موږ ته هم وایي چې مثلا دا ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکړي مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوې ده اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په رسنو کې ګورو زیاتر او خوندې چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیده چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې تونه ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځایو کې دوی غږ جګه کړه مګر په خوست که موږ د دوه نه څو نفر متوله کړه تاسو مخبل حاضر وي په مکتب کې د بیلمن لسه کې
زبا خور ز منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې په ولایتونو کې او دغه جمله په خوست کې مګر تاسو همیشه یادونه کړی چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویند قرباني هم ورکي ولی تر اوسه پورې په لاسو دوره سو دیار لاسو کړو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویندو داسې یو غږ دا وردل شي د هغه حق تلف شوی د غسر د ظلم شوی وي او خويند د غاک پورته کړی
موږ یو څو خويند یو چې د میدان ته وتل مثلا لکه کاملا خوریا نادیا خوریا نسرین خور نو موږ خپل پریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې سالور په یو دوه درې سالوري شې نه کیږي موږ راځو یو خپل غاک پورته کو او زه اختیار درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هیڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده ولا موږ خپل ز همیشه دغه غږی کوم چې دغه باید د دوی غږ اوریدل شي د سې خزه مخترزي حاضری کې پر ریاست زنان کې شو وحل خول ده چې وینه د دین جری ده مثلا دو دی دی بام نزان او چاول ده مته اولادونه میوره یا خسته لیوه یا خسته دیت هیڅ شی نه سر کومک نه کوي مثلا دوی زی گدایی کوي په بازار کې ګرځي.
کاملا خور تاسو همیشه یادونه کړی ده په خوست کې هغه مدني فعالان خويندې چشته هغه په دې ارتباط باندې بحث کړای دلته نه خپل شته د خويند په مقابل کې او خويند قرباني کیږي په بیلابل شکل باندې هغه زور ول کیږي شکنجه کیږي ولی زموږ د خويند دا جرأت نه لري فکر نه کوي چې کدوې خپل غږ نشي او چتولې دوی د خپل راتلونکي لپاره توان کوي
یی چې ناموس می چې د ګرانې ابي ټول عمر په ځای وي ژوندۍ ملاري خدای دې بابا دې پټکیوال لکه سره کوم چې زمونږ یو پښتونوس یو درس مرواج درو مختمی وي او دلته بیا دومره خزي جرأت نه لري چې د کور نه راوز خپل غږ وچتکی مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
که د غږ وچتولو خبرې د خوستل کسان هم د غږ پورته کولی شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده.
مثلا د خوست ولایت کې هیڅ نارینه خپلې مېرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې دغه اجازه نه پرته یو کار وکړي. هر څوک چې هر مرجه ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست دی نارینه دی دغه نه اجازه واخلي بدن یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي. نو په خصوص ولادت کې تر اوسه پورې د خزو لپاره دومره زمينه سازي نه ده شوې او بل دومره ما په هوای نه ده شوې هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خصوص ولادت کې باید وشي که شوي هم دي ځای ته نه رسیدلی. مثلا یو مرکز باید موږ فوکس نه کړو چې په مرکز کې لاس شل 15 نفر خزي
یا باسواده دي یا تعلیم تربیت هڅه کړی دا کوم خپل خوست ولایت لر پرتی سیمه وګورو نو پالی شهر کې پنور ولسوالۍ کې مونږه توید څوک نه لرو چې پاغز کې مثلا دی جلکیو ته مثلا مکتب وایي کوي هم یي په یو کور کې بوي یا څنګه بوي خو دې نږدې مکتب ته هم دوی نه دی لرو نو دا مشکلات په خوست ولایت کې مونږ لرو نو نشو کولای چې مونږ هغه دومره مثلا مونږ خپل په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپل وظیفه خپل دام دي تر سره کړو او بیا هم زمونږ په کور کې چې هر څوک مونږ ولرو نارینه مو وي زمونږ مثلا کا خوان مو وي کا ورور مو وي کار څه دی په اجازه پرته مونږ بالکل د سکار نشو کولای او نو مو کړای دی
الو خل صاحب دې کامل فرق خبر په ارتباط زه به یو خبر وکم د ولاسو دیار لاسو کولو په ارتباط چې زه پیشبینی کوم نه پیشبینی نه چې لیدلې مې دي ډېر پرمختګ شوی دی حتی هغه وخت کې جلکیو مکتب نه لرلو یو ښځه په وظیفه کې نه وه اوس مونږ وینو په ډېرو ادارو کې ښځې کور کوي په انجوګونو کې کور کوي په موسسو کې کور کوي په دولتي ادارو کې کور کوي او په زرهاو جنکۍ دي چې په لیسو کې دی کور کې خصوصي زده کړې کوي د ریاست معرفي طرفه د زده کړې کوي د پاملرنې طرفه د زده کړې کوي هر نگانه اوس چې مونږ خوست دی
یعنی د پخوانه د خویندو په د ژوندانه په حالت کې خوالی راغلی
بالکل په سلو کې خو شپېته فیصد بالکل خوالی راغلی
سمد الخیل صاحب خوالی راغلی دی تاسو مونږ دا پښتنه وکړه چې مثال ویلې خپل غږ نه پورته کوي خوالی راغلی دی تعلیم تربیت سوال شوی دی مثلا مونږ جلکې او اوس په خوانه مثلا تعلیم تربیت کچې لوړیږي تحصیلات عالی کی اته مشترې خولي خارج د افغانستان مشترې خولي خو خپل غږ چې نشي پورته کولای دا هم زمونږ سره یو نارینه دی چې نشي کولای چې غږ پورته کړي
مننه کوم راځم بیا نورزی صاحب ته نورزی صاحب تاسو د بحث په پایل کې د ځوانانو یو عمده ستونزه کارموندنه وبلله افغانستان کې نوی میډیا واري حکومت رامنځته شوی دی نو اې دی نوی حکومت نه زموږ د خوځ ځوانانو غوښتنې بسې
مونږ په دې یقین یو په اوسنی سیستم کې کچېرې خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلته تشبث ونه کی اې ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا ورتیا نه لري په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړې ده چې مونږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو نو مهمه ده چې خصوصي سکتور تقویه شي خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي خصوصي سکتور تشویق شي د خصوصي سکتور یو ستر دلیل دا دی چې مونږ دلته کوم څه کچېرې کومه کارخانه کې تولید شي د ډیزلي برېښنا په مټ هغه ډېر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید مونږ ترې کړی و هغه ترې لاس راوړو کچېرې دولت برېښنا ورکړي او د
نورزی صاحب د اوږده مهال کې ستاسو طرحه چې ده او ستاسو غوښتنه چې ده دا پرځای ده خصوصي سکتور د هغې انکشاف او د هغې وده او په هغه کې بیا زمینه سازي دې ته چې ځوانان پکې جذب شي ولې فعلا لپاره چې زموږ زیات شمېر ځوانان دي او هر کال 9000 نفره د شیخ زاید پوهنتون او نور تحصیلي موسساتونه فارغېږي همداسې تاسو ګورئ چې کله یو پوست په خوست کې اعلانېږي په زرګونو خلک ورته ورځي د دې لپاره چې دا په لنډ مهال کې دا فوري ستونزه هواره شي د ملي یووالي د حکومت نه مو غوښتنه څه ده
که چیرې دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نورو ولایتونو کې هغه ننګرتیاوې لکه تاسو چې یادې کړلې چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نورو ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې هلته لاړ شي کار وکړي
چې پوهنتون یې لوستی دی دولسم صنف لوستی د کار وړتیا ولري
کار وړتیا ولري خو کچېرې د هغو لپاره یو سفریه په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم هلته ژوند پی وکړی شي او هم وکړی شي چې خپلې خلخانې ته یو سره ولیږي زه فکر کوم دا اغه لړمحاله حلوي
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو زموږ د دېونه خبرونه تر هم دی ځای و تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درانه خدمت حاضرې گو تاسو ټول ته د ښه او سوکاله ژوندانه غوښتنه کوو خو وخت ولرئ
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریبی داش شین خاله صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زلو میں دیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر وکڑا خدای برابر دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز مرد دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران سلمی تا سرا بندی داشن خالے صبر وہ